انسان هم شده میتواند.
د مخام و بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ راډیو دا یو سات خبرونه د تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې ده چې اسمت څاروان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی. د خبرونې موضوع دا ده چې د ښځو په اړه نړیوال کنفرانسونه په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو له وضعیت سره څومره مرسته کولی شي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زی څلور کارکوونکي د طالبانو په بند کې له څه کم یو کال تیرولو وروسته خوشي شوي دي. د جرمني ویلټ ایم سونتاګ ورځپاڼې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بیان د ازادي کور وایي چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د پرزیتونو د خبرېدو لپاره وندې خنه لري. د سازمان په یو بیان کې ویلي چې پر رسنیو هر راس فشار د افغانستان له قوانینو سرغړونه ده. د افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان اداره کوي وایي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوي. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاستراوړنو د تشریح په پروګرام کې ویل چې زیات ماشومان د درمنل لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې د کلی د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنانن راپور ورکړ چې د دې هیواد اکتشافي سټلایټ چې د ایران سپاه پاسداران فضایي څانګې جوړ کړی دی د ځمکې مدار ته ولیږه. راپور وایي چې د چمران یو په نوم سټلایټ 60 کیلوګرامه وزن لري او د رومانیا په ختیځ کې بیګا د سخت استلابونو په نتیجه کې څلور کسان مړه او سلګونه نورو سیمو ته د لیږد په تمه دي. په مولداویا، چک جمهوریت او پولنډ کې هم د سختو سیلابونو خبر ورکړل شوی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د طالبانو له لوري د افغان ښځو خلاف د محدودیتونو له زیاتېدو او د نویو قوانینو له اعلانېدو سره په نړۍ کې د افغان ښځو بد وضعیت ته په نسبي ډول پام زیات شوی دی. تیرونه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 15مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هررخیزي حل لارې غوښتنه وشوه. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ټراک د بشري حقوقو وضعیت ته اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او همداراس کلتور قربانی شوی دی، خو د پرشزو د طالبانو بندیزونه بی ساری ظالمانه او سیستماتیک جنسیتی ظلمونه وبلل. په همدې منځ کې یو شمېر افغان ښځینه فعالان هم قراری نه دښینستیا او هلې ځلې ډېرې کړې دي. دوی نه یوازې په جنیوا کې د بشري حقوقو په شورا کې خپل ژغ اوچت کړ، بلکې تازه په البانیا کې یو لوی غونډه جوړه کړه. د البانیا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې پر ښځو د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو لپاره دي پر دې ډلې فشار ډېر کړي. د دې غونډې په پای کې دوی یو پریکړه لیک صادر کړل او په هغه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي، څو هغوی مجبور شي د ښځو خلاف له سختو قوانینو لاس واخلي. په دې خبرونه کې به زموږ تمرکز په دې وي چې دا ډول غونډې څومره اغیز لرلی شي او آیا د طالبانو د سختدریزو پالیسیو مخالفو افغان فعالانو یو ګډ پلیټ فارم جوړولی شي چې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته واړوي او له دې طریقې پر طالبانو همره فشار راوړي چې هغوی له خپلو افراطي پالیسیو لاس اخیستو ته اړ باسي. زموږ د دې خبرونې میلمانه در پیژنم او تمه ده چې تاسو اوریدونکي به هم د خبرونې په ترڅ کې له موږ سره تماس ونیسئ او نظر به څرګند کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه به پوښتنې وکړئ. زموږ میلمانه او میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله خاطره امرخیل، افغان ژورنالیست هیله شمس، د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالی او همدارس په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترمه عمر خیل، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. ما اشاره وکړه چې په وروستیو کې ځینې کانفرنسونه جوړ شول د افغان ښځو، موضوع پکې مطرح شوه، هغه محدودیتونه چې طالبانو ورځ په ورځ زیات کړي دي هغو ته توجه وشوه او وغندل شول. دا ډول غونډې څه فکر کوي چې څه تاثیر لري؟ آیا د افغان ښځو خلاف چې کوم محدودیتونه دي د هغو له کمولو سره به څه ناڅه مرسته وکړي؟
سلامونه سلوان صاحب تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، هیله لرم چې ټول خوښ او روغ اوسي. البته راسو تاسو پوښتنه ته بل د البانیا غونډې ته هم چلان اولې نه کولی شي مثلا دا ډول غونډې زیات تاثیرات ولري، که چیرې ونه شي کولی سلسله نه د ښځو مشکلات حل کړي، ولې تر یو حده پورې کولی شي د افغان ښځو آواز اوچت کړي او د افغان ښځو ستونزې ناخوالې نړیوالو ته ورسوي، نړیوالو ټولنې ته ورسوي. او همیشه په بهر کې همدا ټولې میشتې ښځې دي چې دوی همیشه د افغان ښځو آوازونه اوچت کړي دي او تر نورو پورې رسولي دي، ځکه خو تاسو په افغانستان کې موږ تاسو ټول ته وضعیت معلوم ده بیرن په افغانستان کې نه پخ ځبن یو سره شرایط وزر شوی دي، خو هڅه نه شي کولای چې خپل आवाज او چتنې په لوړ आवाज باندې خبرې وکړي، څه بیا وی لا چې یعنی خپل حق وغواړي. نو دا ډول ستونزې یعنی زیات تاثیرات لري، زیات ممکنه چې زیات مثبتې پایلې ولري، ځکه چې دوی همیشه د غوی आवाज وچتوي. که چیرې د کوم بهر کې چې مشکې کړي دي دوی د افغان ښځو غوږونه شي د غوی आवाज وچتنې کې د نړیوال لپاره نه هم چرن ورته. نو اندغه افغان ښځې دي چې تر اوسه پورې البته افغان ښځې د نړیوال لپاره نه دي غورځېدلي او د غوی आवाज یې نشه غوښتل رسولی.
ډېره مننه محترم عمر خیل. محترمه جلالی هم له سټوډیو سره وصل ده. تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په خپل دی البانیا په غونډه کې ګډون درلود، که لمړی د دې غونډې په اړه زموږ اوریدونکو ته وایس، هغه څه چې تاسو ته مه درلوده هغه څه غونډه وه، یعنی فکر کوئ چې د افغان ښځو ژغ نړیوالو واورید؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته قدرمن خويندو ته چې نن په دې خبرونه کې زموږ سره دی او نور ملمانه کچېری د ورونو څخه یوه ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ګوري په دغه ناس ته سربېره مخکې لدینې چې زه دې ناس ته ورسمه په جنیوا کې د بشري حقوقو کونسل کې چې کوم جلسه او په دې کې مې هم ګډون کړی وو او په دې کې مو هم تر خپل اندازې پورې څه چې زموږ په واس باندې وو یو ډیر باجزیات راپور مو جوړ کړی وو، په ډیر زحمت باندې هغه مو وړاندې کړل چې د افغان میرمنو د ژغ اوریدلو په خاطر باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض د بحران د جلوګيري او کنټرول په خاطر باندې نړیوال باید دې ته توجه وکړي او هغه غیر مسؤلانه اقدامات چې دوی تر دا اوسه پوری کړی دي خو په سیستماتیک شکل باندې بیرته په یو نه هو باندې دوی طالبانو ته تریبیون برابر کړی دي، دوی طالبانو ته لار برابر کړی ده، دوی د طالبانو اکثریت خواسته منلې دي. او زه فکر کوم شخصا زما په نظر باندې چې طالبانو ته دوی د جرأت ورکړی دي چې هر ورځ یو نوې محدودیت په افغانو میرمنو خوندو باندې وازه کی. را بسم د البانیا کانفرنس ته البته زه مخکې له دې نه چې زه ولاړه سم ډیره زړه مې نه شه کولی په دې خاطر باندې چې ما وویل اوس هلته چې موږ ولاړ سو د 130 څخه تر 140 میرمنې دي او د مختلفو اقشارو څخه راغلي دي او په دې کې ځینې داسې خویندې سته چې طبیعي خبره ده چې یا به د سیاسیونو سره مشکل لري، ګر چې زه خپله سیاستمداره نه یم، زه د بشري حقونو د مدافع په حیث باندې کار کوم او هلته چې زه ولاړم خپل هغه سری کرښې مې درلودلې ځینې څه چې زما ذهن ورته مخشوشه و او ما داسې فکر کول چې شاید موږ لاقل یو هغه نتیجه چې په خپل مابینس کې غواړو نتیجې ته ورسیږو شاید دا زموږ لپاره ډیر مشکل وي، ځکه په دغه درې کلونو کې نه یوازې دا چې بلکې د طالبانو سره په مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، د نارینه او ښځینه او مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، لیکن د دې غونډې یو کوچنی توپیر دا و او ډیر مثبت پوینټ یې، زه نه وایم چې په یو ورځ کې به دا غونډه نتیجه ورکړي یا به نړیوال راسي سم د لاسه به د افغانستان د ښځو ژغ واوري، ځکه زه په نړیوالو باندې باور نه لرم. ما خپل باور په دوی باندې ځکه د لاسه ورکړی دی چې دوی په دغه درې کلونو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله د افغانستان د میرمنو د افغانستان د خلکو په افغانستان کې هر بدبختي چې ده نن صحیح دی چې افغانان په خپل حساب باندې باندې مقصر دی، لیکن هغه اکثریت قصور د دوی دی او زمینه سازی کوي دې مسلې ته، او هغه هم په ډیر ډیپلوماسي شکل باندې، په ډیر سیستماتیک شکل باندې، د سیاستونو څخه په کار اخیستنې باندې، په هر حال چې د موضوع څخه لیرې نه سو. نو تر ټولو ښه پوینټ دا و چې هغه میرمنې چې ګیلې درلودلې، هغه وکولای سوی چې د سیاسیونو سره دغه ګیلې په مخامخ شریکې کړي. مثلا دغه خبرې وسولې، په تیرو باندې خبرې وسولې، په اشتباهاتو باندې خبرې وسولې، دا چې د راتلونکي کې د دوی سری کرښې څه وي، په دغه باندې خبرې وسولې، چې دا واقعا زما لپاره هم من حیث د یو افغان نجلۍ ډیره مهمه وه چې داسې نه یو ځل بیا د افغانستان میرمنې د هغه سیاستونو قرباني سي چې لکه په تیر نظام کې چې هم قرباني سول. یعنی د میرمنو مشکل په افغانستان کې یوازې د دغه درې کلونو دوره نه ده، بلکې حتی په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې میرمنې مشکلاتو سره، د بشري حقوقو د نقض سره په مستقیم شکل باندې مخامخ ولي. نو یو هغه مثبت پوینت چې واقعا زور باندې قانې سوم، هغه دا دی چې واقعا کچیر میرمنې وغواړي، لکه څنګه چې په دننه په افغانستان کې د اعتراضات وکړله، دوی که وغواړي کولای سي چې یو اجماع ته ورسیږي. په نارینه وو باندې واقعا ما دا باور نه درلود، ځکه د دوی سره په هر مذاکره کې چې ما اشتراک کړی دی، دغسې یو حداقل یو کوچنی نتیجه مو ځینې ونه لیدله. لیکن په دې غونډه کې زه دغه نتیجې ته ورسېدم چې لا اقل که افغانستان میرمنې وغواړي، دغه مختلف اقشارو څخه، د رسنیو څخه میرمنې راغلي وي، بشری حقونو مدافعان وو، د اعتراض کوونکو جنبشونو څخه میرمنې ولی، مثلا د سیاست مدارانو څخه، د تیرو سیاسیونو څخه میرمنې ولی، د افغانستان د دنن څخه میرمنې راغلي ولی، د ایران او پاکستان څخه میرمنې راغلي ولی. نو دغه خپل د دې نمایندګي کوي یو اجماع وسی، حتما میرمنې کولای سي یو اجماع ته ورسیږي. او یو بل مهمه موضوع چې زه غواړم ورته اشاره وکم، په افغانستان کې ټوپک سالارانو خپل امتحان ورکړل، طالبانو خپل امتحان ورکړل، په تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت نظام کې هم مرد سالاري سیستم په اداري او دولتي اداراتو کې و، متاسفانه هغوی هم خپل چانس و ازمویل، خپل امتحان ورکړي. د اوس لپاره زه فکر کوم دغه یو ښه فرصت دی، یوازنی کس چې د افغانستان لپاره کولی سي دی یو ښه تغییر راولي، یو ښه بدیل دی جوړ کړي، ځکه د افغانستان میرمنې هر لحاظه الحمدلله چې جوړ سوي دي، آماده سوي دي.
ډېره مننه، بیا به هم نوبت درکو، سلامت اوسئ. کوربدان ور بشو اغلی شمس ته، هیله شمس تاسو ته هم هرکلی وایم. تاسو د اړول غونډو ته څومره امیدواره یاست؟ دته په پام چې په دا ډول غونډو کې ځینې وایي چې یوازې هغه میرمنې برخه اخلي چې له هېواده بهر دي او د طالبانو له محدودیتونو سره مخامخ نه دي.
ډېره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه نیکې تاسو ته او ټولو محترمو لیدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. هیله چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ.
دا چې موږ تاسو پوهیږو کنفرانسونه نیول یا دا ډول د ښځو راټولېدل د افغانستان د ښځو د هغه مشکلاتو بیانول کوي، یعنی د ښځو هغه مشکلات چې دي، د ښځو د هغه غږ پورته کوي چې دغه د افغانستان په ښځو باندې، یعنی د هغوی باندې مثبت تاثیر لري، ځکه کولای شي چې یو داسې یو څوک لري چې هغوی غږ پورته کړي. موږ ګورو چې په افغانستان کې که چېرې موږ هر څومره خپل غږ پورته کړو، بیا هم هغه زموږ غږ نه اورېدل کېږي. مثلا په دا درې کاله کېږي چې نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي، په دغه درې کالو کې موږ څومره غږونه پورته کړل چې دغه نجونو دروازې باید د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیستل شي، خو دا خبره ونه منل شوه. وروسته د هغې څخه دا چې موږ ګورو چې بیا هم د امر بالمعروف څخه دا او بل امر هم، یعنی راغلی دا چې دا ښځې نه شي کولی هم د هغې غږ هم پورته شي، که هغه تلاوت په برخه کې، که د نعت په برخه کې، که چېرې موږ اسلام ته رڼا واچو، نو په اسلام کې کوم داسې نه چې راغلی چې ښځه باید په کور کې قید کینو او هغه باندې دروازه به قلفی، نو بیخي به ښځه د کور څخه نه راوځي. نو وروسته د هغې څخه دغه ډول کنفرانسونه نیول، په د ښځو راټولېدل، د هغوی د ښځو د غږ پورته کول د افغانستان ښځو باندې مثبت تاثیر لري، ځکه په دغه کنفرانسونو کې د هغوی په مشکلاتو باندې بحث کېږي. داسې تعلیمي مشکلات موږ لرو، همدارنګه په بېلابېلو برخو کې موږ د دندو په برخه کې مشکلات لرو چې په ښځو باندې د دندو اجازه هم نه ورکول کېږي. ښځې د څومره زیاتو مشکلات سره مخامخ دي، همدارنګه هلته کېږي چې د هغوی په کنفرانسونو کې د دوی مشکلات بیان شي. موږ او تاسو ګورو چې خوځو ته د دندو اجازه نه ورکول کیږي. موږ داسې ښځې لرو چې هغوی خاوند نه لري، سرپرست نه لري په کور کې، او د ډېرو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. نو په دغه ډول کنفرانسونو کې مثبتې خبرې کېدل او انشاءالله چې یو ښه پایل ته رسېدل، دا به د افغانستان په ښځو باندې یو مثبت تاثیر ولري، تر څو دوی هم موشي کولی هر هغه څه چې دوی حق دي هغه حق لاسته راوړي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه پخوانی ډیپلومات امیر ګراند، ګران صاحب تاسو ته ارکلای وایم. وایي چې طالبان ډېرې ستونزې لري چې له کبله نړیوال نه غواړي د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، تعامل ورسره وکړي، اړیکې ورسره ټینګې کړي. اما تر ټولو لوی ضعف نقطه همدا د ښځو مسله ده چې د نړیوالو پام ډیر ځان ته اړوي، او نن سبا په نړۍ کې ښځې قدرتمنې دي په اکثرو اروپایي او امریکایي هیوادونو کې قدرت په لاس کې لري، او دغه مسله ځینې وایي چې تر ټولو هغسې یو برخه ده د طالبانو چې په دوی باندې کېدای شي نړیوال فشار راوړي، یا افغانان کولی شي له دې طریقه د طالبانو حکومت اړ باسي چې نه یوازې د ښځو په برخه کې بلکې په ټولو برخو کې بشري حقونو ته توجه وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟
ډېره مننه څاروان صاحب، اجازه راکړئ اول تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته او همدارنګه دغه خوندو ته چې په همدغه مهم بحث کې ګډون لري سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زه په دې نظر یم چې رښتیا هم طالبان څه باندې درې کاله دغه سی یو واکمنی په مخ بیایي چې ورځ تر بلې هغلته په ښځو باندې فشار دی، د ښځو حقونه نقص کوي، او همدارنګه ښځې په سیستماتیک ډول باندې په کور کې کینوي او هغه تر فشار لاندې دي. اوس د مثال په توګه باندې همدغه نوی فرمان چې د ملا هیبت الله لخوا امضا شوی دی او دا څلور فصل لري، دغه ته په کتو سره وګورئ، دوی وایي چې د ښځې ټول بدن عورت دی یا حتی آواز یې محرم دی، او له بلې خوا پوهنتونونه، تعلیمي دروازې، د کار دفترونه او دغسې نور فشارونه په ښځو باندې دغه یو زر نوي ورځې کېږي یا څومره ورځې کېږي، دغه ګوري په ښځو باندې سخت ظلم دی. دا یو استبداد دی، یو دیني استبداد دی، چې د طالبانایزیشن په لور باندې د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه دوی روا ساتلی دی. دا د افغانستان په داخل کې ښځې چې د افغانستان د نفوس له نیمایي څخه زیاته برخه جوړوي، او همدارنګه نور نارینه او ځوانان، دا په هیڅ صورت سره له طالبانو سره نشي منلای، او دا واکمنۍ به په دغه ډول باندې ادامه هم پیدا نه کړي. او همدارنګه په خارج کې هم هغه د ملګری ملتونو، د بشري حقونو نړیوال سازمانونه، حقوقی بنسټونه، دغسې مدني بنسټونه، او له بلې خوا امنستي انټرنیشنل په دغسې قوانینو باندې انتقادونه کړي دي. دا یو ظلم دی. له بلې خوا وګورئ، په همدغه فرمان باندې د هرات یوې د مدرسې یو عالم طالبانو ته چیلنج ورکو، وایي راشي آزاد ډیبیټ به سره وکړو، مناظره به سره وکړو، چې د تاسې دغه فرمان او د تاسې دغه حکم چې ښځه حق نه لري تعلیم وکړي، یا ښځه له کار څخه محرومه شي، یا په ښځې باندې داسې ظلم وشي، او یا د دې وجود او آواز محرم وګڼل شي، دا د اسلام مخالف کار دی. همدغسې شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ د معدنو صنایع پخوانی وزیر ولو، هغه د پکتیا په پوهنتون کې دغه وینا ما واورېدله، وویلې وایي په ښځه باندې تعلیم کول داسې فرض دی لکه د ماسپښین لمونځ چې فرض دی. دغسې دا سید عباس ستانکزی وایي، همدغسې نور وایي، حتی سراج الدین حقانی دغسې خبرې کوي.
بله،
نو دلته دغه حلقه چې د طالبانو دا اکستریمیست یا ډیره تندلاره حلقه ده، او دا ډیر د پاکستان د استخباراتي کړیو او د مدرسو تر تحصیل لاندې دي. هغوی دغه هڅه کوي په ښځو باندې په افغانستان کې ظلم وکړي، په سیستماتیک ډول باندې فشار پرې راوړي، او د دوی بل فرمان نشته. ښځه دې هغسې وکړي او ښځه دې دغسې محرومه شي. ځوانان له دغه هېواد څخه فرار کوي، دا لوی ظلم دی.
ډېره مننه ګران صاحب. واکمنۍ
نشي کولی چې دوام ورکړي.
دا ډیره مشهوره ده چې ویل کېږي چې وای افغانانو په دې اتفاق کړی ده چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو همیشه دا ثابته کړې ده چې همدغه متل ثابت کړی ده، متل ده که مقوله ده چې اتفاق به نه کوي. د ښځو په برخه کې څومره هیله لري؟ ښځې هم افغانانې دي. فکر کوي چې دوی به د خپل ګډ هدف لپاره سره یو شي، په نړۍ په ګوټ ګوټ کې به دوی سره لاسونه یو کړي، او ټول به بېلې دي چې په خپل منځ کې سیالي وپالي، ګوندي او سمتي او قومي تمایلات وپالي، د خپل ګډ هدف لپاره لاسونه یو بل ته سره ورکړي.
سوال مو ماته متوجه
محترم امرخیل ته ما سوال متوجه. لکه چې تاسو خپل مایک قطع کړی دی. نه امرخیل دی ټلیفون له لارې را سره ده. زما سوال دا و چې ویل کېږي چې افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو مال همیشه هم دا ثابته کړې ده، همدغه خبرې ثابته کړې ده چې همیشه بې اتفاقي ته تیار دي، اتفاق نه کوي، او دغه جنګونه هم یو علت همدا بلل کېږي. څه فکر کوي چې زموږ شزیده به د دې خلاف ثابت کړي، لاسونه به یو بل ته ورکړي، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې اوسي دوی به ټول سره یو شي، او د خپل ګډ هدف لپاره به مبارزه یو ځای وکړي؟
بالکل راځو تاسو پوښتنه کا. البته ولې نه، که چېرې افغان ښځې وغواړي یو بل سره لاس ورکړي، ستونزې یو بل سره مرسته باندې حال کړي، نو تابن کولی شي چې یو سړي ستونزو سره رسیدګي وکړي. او بل البته کومې غونډې چې به ګزاره کېږي، افغان مېرمنې راځي ټولنې پر ګزاره کېږي، نو که چېرې دوی کومې خبرې هم کوي، یعنی کوم اشعارونه ورکوي، باید بې خپل باندې عمل وکړي، نه فقط باید خبرې فار وکړي. که چېرې د شعار په ډول باندې وکړي، البته هم داسې لیدلې چې ډېر خلک فقط راځي شعار ورکوي خو بېرته عمل پکې نشته. نو افغان مېرمنې هم که چېرې غونډو کې اشتراک کوي، هم غونډې پر ګزاره کېږي، کومې خبرې چې کوي دوی ته بېرته عملي بڼه ورکړي، او بېرته له نړیوالو ټولنو نه وغواړي چې هغوی هم سره عملي اقدامات ترسره کړي، نو کولی شي چې ډېرې ښې پایلې ولري.
بله، ډېره زیاته مننه. محترم شمس، ستاسو نظر څه دی که چیرته یو شمېر ښځې مثلا په البانیا کې راټولې شي یا په جنیوا کې راټولې شي، هغه ښځې چې مثلا په کابل کې دي یا په نور افغانستان کې دي، فکر کوئ چې هغوی به هم د دوی هره فیصله چې دوی کوي دوی ته به هم د قبول وړ وي، او که نه فکر کوئ چې یو شمېر به بیا دا وایي چې په دې فیصله کې زه نه وم یا زموږ استازی نه و، نو ځکه د دوی خبره موږ ته د منلو نه ده؟
لکه څنګه چې موږ پوهیږو، همیشه په کنفرانسونو کې یا په غونډو کې د هر ځای څخه هغلته یعنی کسان موجود وي، د هرې برخې څخه هلته ښځې موجود وي. نو دلته هم چې موږ ګورو تقریبا 160 ښځې یا 100 ښځې یا 140 ښځې چې په دغه کنفرانس کې موجودې وي، نو زما په نظر د دوی سره چې کومه مسله دوی راټوله کړې او همدارنګه په کومو خبرو باندې دوی بحث کړی، زما په نظر د افغانستان د ښځو د مشکلاتو باندې بحث کې شوی دی. یعنی ښځو محدودیتونو په اړه، د ښځو د تعلیم په اړه، د ښځو د دندو په اړه، په هغو برخو باندې کار شوی چې اوس وخت کې افغانستان ښځې هم همدې یعنی همدغه ستونزو سره مخامخ دي. او په غونډه کې د ستونزو خبر، د ستونزو د مشکلاتو په حل باندې خبرې کېږي. نو په دغه په البانیا کې په غونډه کې یا همدارنګه په نورو هېوادونو کې دغه ډول غونډې چې نیول کېږي، په لومړي سر کې خو مثبت تاثیر لري. او ستاسو د سوال په مطابق، د افغانستان ښځې یا هغه ښځې چې په کابل کې دي یا په نورو ولایتونو کې دي، زما په نظر زما په اند باندې هغوی هم همدا فیصله کوي او د هغوی خبره مني، ځکه هغوی چې کله په غونډه کې خبرې کوي یا د یو کومې مسلې په اړه کوي، موږ پوهیږو په هغه مسلو باندې شوي چې ښځو باندې محدودیتونه لګول شوي دي. او د ښځو محدودیتونه اوس وخت کې په افغانستان کې هم ښځې همدا خپل غږ په همدې باندې پورته کوي چې موږ ته د دندو اجازه راکړل شي، موږ ته تعلیم اجازه راکړل شي، چې همدغه برخې په کانفرنس کې هم بیان شوي دي او دغه برخو باندې زیات توجه شوي. نو زما په اند باندې د ښځو مشکلات خو ټول هغه ښځې پوهېږي، د ښځو په مشکلاتو باندې ښځې ښه په بوله ډول باندې پوهېږي، ځکه د هغوی په محدودیتونو باندې، د هغوی په ستونزو باندې. نو د افغانستان د ښځو هغه څه چې مسلې دي خپل غږ دلته نشي پورته کولی، نو خوشبختانه په دغه ډول کانفرنسونو کې د هغوی غږ پورته کیږي چې دا د افغانستان په ښځو باندې، د هغوی په غږ باندې، د هغوی په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر لري، آن کولی شي د هغوی د مشکلات د حل باعث هم وګرځي.
ډېره زیاته مننه کوربدن. اغلی جلالي، تاسو د جنیوا یادونه وکړه او د البانیا یادونه مو هم وکړه، په دواړو کانفرنسونو کې مو برخه درلوده. څه فکر کوئ په دغه سي کانفرنسونو په نتیجه کې شزي کولای شي یو مرکزیت رامنځته کړي، یو پلیټ فارم رامنځته کړي چې په هغه کې خپل ځخ په مشترک ډول نړیوالو ته واوروي، هغوی باندې فشار راوړي چې د دوی غوښتنې په هر ډول مذاکراتو کې چې له طالبانو سره یې کوي په پام کې ولري؟
رایت کانسل کې د بشري حقوقو په کنوانسیون کې هم زموږ ډیر قدرمن همکار هوریا جان مصدق چې ډیر احساساتي هم الته وغږیده د افغانستان د میرمنو د مشکلاتو په حق لاندې، او څو مهم پوینټونه چې هلته موږ په سایټ وینټو کې د مختلفو میشنو یا د مختلفو هیوادو د دایمي نمائندګیو سره شریک کړلې. هغه مثلا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض مسله او د جنسیتي اپارټاید مسله او د میرمنو سیاسي مشارکت مسله، او چې زموږ تر ټولو هغه لویه برخه یا لویه ګیلمندي د نړیوال ټولنې څخه هم دا و چې تاسو خپل په سیستماتیک شکل باندې په نړیوالو کانفرنسونو کې د طالبانو په وړاندې د میرمنو دغه مشارکت تر پښتنې لاندې باندې وړي. او په انتالیا کې هم د جنسیتي اپارټاید څخه نیولې تر د میرمنو تر حکومتداري او د میرمنو تر سیاسي مشارکت، اقتصادي مشارکت، حتی بشر دوستانه مرستې، حتی صحی برخو کې چې نن او سبا په افغانستان کې ویل کېږي چې صحی برخو ته میرمنو ته د کار کولو اجازه شته دي، لیکن متاسفانه موږ او تاسو پوهیږو چې په سلهاو میرمنې زموږ خپل سازمان یې په دې تیرو شپږو میاشتو کې کوم سرویګانې چې ترسره کړي دي، په سلهاو میرمنې استعفا ورکړي دي په څه خاطر باندې چې د طالبانو د قانون مطابق دوی یوازې سفر نسی کولی. او افغانستان هغه بدبخته هیواد دی چې څلوېښت کاله یې جنګونه تیر کړي دي، ځینې میرمنې خاوند نه لري، پلار نه لري، یوازې سفر نسی کولی. نو یوازنۍ د حل لاره دا ده چې بیچاره په کور باندې کښېني. نو د مرکزیت نقطې ته تاسو اشاره وکړه، لزموږ هم په جنیوا کې او هم په البانیا کې یو مهمه نقطه هم دا و چې میرمنې حداقل باید یا یو سیاسي دفتر ولري او یا هم یو د اماهنګي دفتر ولري. که طالبان کولای شي چې مثلا په قطر کې یو سیاسي دفتر درلودلی سي، د افغانستان میرمن هم د حق لري چې لاقل په قطر کې نه، ځکه قطر خپل یو پرو طالبان هیواد دی، په هغو باندې موږ باور نسو کولی، لیکن حداقل جنیوا کې د بشري حقونو د کنوانسیون په یوه برخه کې هغوی یو ورکینګ ګروپ لري، یو کاري ګروپ لري د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې. نو موږ کولی سو چې یو د ماهنګي دفتر لاقل ولرو او دا ژغ پورته سو، عملته ور باندې بحث وسو، او هغه خویندې چې د افغانستان څخه راغلي وي، هغه خویندې چې مثلا د معترضینو د جنبشونو څخه وو، د هغوی تشویش هم هم دا و چې د اوس لپاره د افغانستان میرمنې شبکه دي، مثلا نتورکونه دي په مختلف هیوادو کې دوی کار کوي، هر نتورک د یو تعداد میرمنو سره کار کوي. خو که چیرې موږ د یو د اماهنګي دفتر ولرو، لاقل موږ کولی سو چې ټول تر یو چتر لاندې راسو. حال دا چې ځینې کوالیشنونه موږ لرو، خو په حقیقي معنا باندې دا چې موږ په نړیواله ټولنه باندې زورور سو او په هغو باندې واقعا اصلا فشار هغو ته مهم ده چې موږ خپل دغه دادخوایانو د لارې څخه، د دغه ادوکاسیانو د لارې څخه په نړیواله ټولنه باندې دا فشار راوړو. او یو مثبت نقطه چې زه واقعا د خپل د هر افغان خور څخه مننه کوم چې د هر تریبیون د لارې، د هر پلیټفورم د لارې، د موټر د اعتراضونو د لارې یا د سړک د سر باندې چې هم دی ژغو چت کړی د زده زړه لکوم مننه کوم په هیومن رائټ کونسل کې د دوی په سټیټمنټونو کې چې نه څلويشتې وادونه په ګروهي او په انفرادي شکل باندې خپل سټیټمنټونه د افغانستان د میرمنو لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په خاطر باندې ورکړ، یعنی د تیر سیشنونو څخه د سی پورا یا معلومیدل چې څومره دوی د طالبانو په وړاندې دغه سټیټمنټونه د جدی نیولی دی. نو زه فکر کوم چې دا هغه نتایج دي چې د همدغه افغانو میرمنو د هلو ځلو څخه را ایجاد کیږي. نو که چیرې موږ دا توقع وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض کنټرول سي، هم د همدې میرمنو هلو ځلې به وي. که چیرې په افغانستان کې د اکاونټیبلټي میکانیزم یا د ځواب ورکونې میکانیزم د ایجاد خبره هم راپورته سي، هم به د افغانستان دغه میرمنو هلو ځلې، هم که چیرته د بشر دوستانه مرستو د هیومانیټیرین ایډ یا د صحي مرستو یا هغه پیسې چې افغانستان ته ځي، د دې د درست تقسیم ډیستریبیوشن او همدارنګه د نظارت او ارزیابي او میکانیزم هم کوړاندې شي، دا هم د افغانستان د دغه میرمنو حل ځلې دي چې په دواړو کانفرنسونو کې څه چې حتی په دغه درې کلونو کې په دغه ادوکاسیانو کې چې زه خپل شامل یم، خوشبختانه چې د افغانستان میرمنې ورته زحمت ویستلې دي. نو په البانیا کې موږ دغه نتیجې ته ورسېدو چې اوس موږ خپل قطعنامه ورکوو، نشر کوو، خو زموږ هلې ځلې به جریان لري تر هغه وخته پورې چې موږ یو مرکزیت ولرو، موږ یو د ماهنګي دفتر یو شی ولرو چې لاقل وکولای شو چې دغه نورې خویندې هم خپل ځان سره راټول کړو او په لوړه سطح فکر وکړو. ځکه د افغانستان د میرمنو یوازنی مشکل دا نه ده چې د بشري حقونو نقض دی په افغانستان کې، د میرمنو مکتب مسله ده یا د دوی د تعلیم او تحصیل مسله ده. موږ په لوړه سطح باندې فکر کوو، د میرمنو په سیاسي مشارکت باندې فکر کوو، د میرمنو مساوي حقوق په قانون کې موږ غواړو، په حکومتداري کې موږ غواړو. نو دغه هغه لوی مسایل دي چې ان شاء الله تعهد مودا ورکړل چې د همدې کانفرنس به موږ پایلي، خو پای بنی او موږ به خپل کوششونو ته ادامه ورکوو تر څو چې مثبت نتیجه ترلاسه کړو.
ډیره زیاته مننه کوربدن. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ که شزی وتوانی شي داسې یو مرکزیت یا داسې یو شبکه ایجاد کړي چې مغلی جلالی ورته اشاره وکړه، نو فکر کوئ چې په افغانستان کې د شزو له وضعیت سره به مرسته وکړي، نړیوال به مجبور وي چې په هر ډول مذاکراتو کې، هر ډول تعامل کې له طالبانو سره د شزو مسله مشروطه کړي؟
سروان صاحب، زه خو بالکل موافق یم. اول دا دی چې متاسفانه په دغه نیمه پیړۍ کې چې په افغانستان کې پراکسی وار یا د ګاونډیو هیوادو د لویو قدرتونو لخوا د نیابتي جګړې تر اوسه هم دوام لري، په دغو کې خارجیانو یا استخباراتي کړیو دغه هڅې کړي دي چې افغانان یې سره ویشلي دي. بل لکه مخکې چې تاسو هم اشاره وکوله، هغه د سید جمال الدین افغان خبره دی، وایي افغانانو په بې اتفاقۍ باندې سره اتفاق کړی دی چې متاسفانه دغه هم په نارینه وو کې او هم په ښځینه وو کې لیدل کیږي. زما نظر دا دی چې د افغانستان د ملي ګټو په محوریت باندې او همدارنګه د افغانستان د اجنډا په وړاندې کولو سره باید نارینه او ښځینه په خپل منځ کې همغږي ولري، همکاري ولري، او د افغانستان د ملي ګټو ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او د دغه استبداد د اصلاح کولو لپاره.
ګران صاحب، وبښئ که د ښځو له دې حرکت سره نارینه هم یو ځای شي، فکر نه کوئ چې بیا به په دغه نارینه خو اکثرا قومي سمتي او حزبي تمایلات لري، د دوی دغه حرکت به هم یوې خواته بوزي؟
زما په نظر باندې سي دغه سي ځینې نشو نشانې په شدینه وو کې هم لیدلی سوي دي، خو دلته د ډلهیزې میډیا له لارې یا د خواله رسنیو له لارې هم څه ناڅه روښانه سوي دي. شدا د سي ښځینه دي هم کار کوي، دا د دوی حق دی. په هر نړیوال سټیج باندې سي دوی د ښځو د حق او د په افغانستان کې د انساني حقوقو او همدارنګه د افغانستان د یوه مدني ټولنې د جوړولو او د یوه داسې واکمنی چې هغه د جیرو یا مشروعي نظام وي او همدارنګه قانوني نظام وي د ملګرو ملتو او نورو هیوادو لخوا په رسمیت پیژندل سوی او داسې استبدال لکه چې همدا اوس موجود ده دغسې نه یي. فکر کوم ښځینه هم باید دغه لپاره کوشش وکړي. ولې خبره دا ده چې په دغه حق لباندې ځوانانو نارینه چې هغه په بهر کې دي هغه هم هڅې کوي. ځینې ائتلافونه رامنځته شوي دي او بل خارجیان وس دغه وایي چې وی وډ ناټ بی انی مور بیبی سیټر فار دی افغانز، یعنی موږ نور د افغانانو لپاره به بیبی سیټر نه یو. افغانان دې په خپله دغه هلې ځلې وکړي چې په خپله یو ځواک شي، یو ځواکمن قوت شي او د دغې وجې لپاره یو بدیل وګرځي. نو دغه بدیل خو یوازې نارینه هم نشي کېدای او یوازې ښځینه هم نشي کېدای. دغه دواړه باید لاس سره ورکړي او د افغانستان دغه اقتصادي ستونزو او همدارنګه دغه واکمنۍ چې دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او ورځ تر بلې خطرناکه کیږي او د په ښځو باندې ظلم روان دی. همدغه یو زر نوي ورځې وتلې دي ښځې له تعلیم و تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه، همدارنګه له ژوند کولو څخه، له دغو څخه بې برخې دي او دغه استبداد متاسفانه دوام لري. دلته خارجي کړۍ هم کار کوي، د پاکستان استخباراتي شبکه، آی اس آی، نوري استخباراتي شبکې، د سیمې هیوادونه، دوی کار کوي. او خبره دلته دا ده چې دلته د افغانستان انسان ځورول کیږي او هغه ته تاوان رسیږي. نو دغه مشکلاتو ته او دغه ستونزو ته په کتو سره زه فکر کوم چې ښځینه هم د افغانستان په مختلفو نړیوالو سټیجونو یا سیمه ییزو سټیجونو باندې راڅرګند شي. ولې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې او همدغسې د ملي اجندا او ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ته په کتو او همدارنګه نارینه او ځوانان هم دغه به مؤثر وي او دوی باید په خپل منځ کې همغږي سره ولري. بل خبره دا ده چې دلته طالبان دغسې هڅه کوي چې دوی د سیمې له هیوادو سره ځینې هوکړې وکړي او دغه په دغه وخت کې چې دوی په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي او په داخل کې هم یو مشروعیت نه لري او دا نظام یو ډیفیکټو واکمنۍ ده، زه فکر کوم دغه غیر قانوني دي او دا د دې لپاره دوی زمینه برابروي چې دغه خارجي هیوادونه هم له دوی څخه سو استفاده وکړي. اوس وګورئ دغه پراکسي جګړې چې دي دغه د نیمې پیړۍ په افغانستان کې یا په دغه سیمه کې دوام لري او دغه ابزار دا په ډېره ارزانه باید دغه خارجي هیوادونه ګاونډي هیوادونه اخلي. خوا هم ستونزې موجودې دي. د ډیورنډ په تحمیلي کرښه باندې وګورئ دلته تراګریزې حملې دي. ما پرون بله ورځ د پاکستان په بنو کې د پاکستان خو نسو ورته ویلی د پښتونخوا د بنو په ساحه کې پولیسان راپورته شوي دي. هغه وایي چې موږ دلته ترهګر نیولي دي، له هغوی څخه مهمات ول، له هغوی څخه وسلې ولې ولې. بیا وروسته د پوز لخوا د استخباراتو لخوا موږ ته مکتوب راشي یا څوک راولېږي، هغوی وایي چې دا نفر پرېږدي، هغوی استعفا ورکړه. نو دلته دوی اصدن غواړي چې دغه سیدا پروژې دوام وکړي او اقتصاد جنګي اقتصاد ته وده ورکړي.
دغه حالت
دلته همغږي موجوده موجوده وي.
کوربدان ګران صاحب سلامت اوسئ. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار لرو، ځان را وپیژنئ. نه ټلیفون یې قطع شوی دی په دې منځ کې. خیر، خو بیرته به ورشو میلمنو ته که اوریدونکی درلود منتظر بې پرېږدو چې وروسته خبرې وکړي. محترم عمرخیل، تاسو د څه ډول یو تغییر غوښتونکی یاست؟ آیا د ښځو له حرکت نه مو تمه دا ده چې دا حرکت دی په ټولو برخو کې فعال واوسي، په نظام کې د ښځو له ګډون رانیولې تر انتخاباتو تر غوښتنې پورې دی و پراخ بنسټه حکومت تر جوړېدو پورې، او کنه فکر کوي چې د ښځو حرکت دی فعلا تر دې حده پورې محدود وي چې د دوی هغه لومړني حقونه اعاده شي؟ مثلا د تعلیم حق دی ورکړل شي، د کار حق دی ورکړل شي، او یوازې تر همدې حده پورې. اغلی امرخیل بله خیر امرخیل لکه چیز ما آواز ناوری ور بشو اغلی شمس تا اغلی شمس که از ما خبری تاسی اوریدل یا بی نو تاسی جواب راکی
ډیرمن دا چې تاسو خپل په سوال کې اشاره وکړه چې آیا دغه ډول یعنی بی کارت لومړنی هغه څه حرکتونه چې دا وکړي دا به یو مثبت تاثیر ولري. ګوري هر څه چې دا هغه خپل ځان ته مرحلې لري، که چیرې یو کار ستونزمن وي او موږ د هغې مشکلات د حل لپاره باید یو ښه پلان ولرو، نو که چیرې هغه پلان موږ ښایسته ښایسته یعنی په منظم ډول باندې مخته ویسو یو مثبته نتیجه به لاسته راوړو. خو که چیرې مثلا موږ اول نه داسې یو لوی حرکت وکړو شاید دومره لویه نتیجه رامنځته نه کړو، ځکه دا داسې کار دی چې څو ځلې یعنی په دې درې کالو کې ډېرې زیاتې دا غږونه پورته شول او همدارنګه خو بیا هم توجه ورته ونه شوه. خو دا ځلې په دغه ناسته کې یا همدارنګه په دغه کانفرنس کې چې کومې خبرې شوي دي، زما په نظر هغه لومړني هر هغه څه چې د انسان د افغان نجلۍ د افغانې ښځې هغه حق کېږي هغه ورکړل شي، د تعلیم په برخه کې، د دندو په برخه کې دا لومړني حقونه که ورکړل شي، نو زما په نظر آیسته آیسته ورځ په تېرېدو سره په دغه ډول کانفرنسونه که نور هم ونیول شي په بېلابېلو برخو کې او نورې افغانې ښځې هم پکې ګډون وکړي، نو دا به یو مثبت تاثیر ولري او یو مثبته پایله به ولري. او که چېرې لومړني هغه څه چې دی یو افغان ښځې حق کېږي، لومړی تعلیم په برخه کې که تعلیم اجازه ورکړل شي، وروسته تعلیم څخه د کار اجازه ورکړل شي، بیا په نورو برخو کې مثلا باید یو ښځه ولوبېږي وځلېږي په هره برخه کې، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي او په ټولنه کې مهم رول لوبوي. نو که ښځه په هره برخه کې وځلېږي په هره برخه کې ولوبېږي، نو دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د جوړېدو لپاره، د افغانستان د خوشبخته کېدو لپاره، دا چې آغلی جلالی هم اشاره کوي افغانستان یو بدبخته هیواد دی، او افغانستان یو بدبخته هیواد دی ځکه موږ همیشه ټول ژوند په جنگ کې تیر کړی، موږ هم دا جنگ ده او دا جنگ هیڅ خلاصون نه لري. نو زما په نظر که دغه جنگ مو خلاص شي او همدارنګه داسې یو پریکړه ونیول شي او یو دې پایلې ته موږ ورسېږو چې دغه جنگ نور ختم کړو او یو بل سره اتفاق او اتحاد وکړو. که ښځه او نارینه یو بل سره اتفاق او اتحاد لري، موږ ټول یو بل ته لاس په لاس شو. مثلا نن ورځ موږ ګورو چې په دغه کانفرنس کې د ښځو حق پورته شو، د افغان ښځو سره لاس ورکړل شو، په اتفاق لاس ورکړل شو، ترڅو موږ غږ یې د افغانستان یعنی زموږ غږ یې په بل هېواد کې په نورو هېوادونو کې پورته کوي چې دغه موږ ته مثبت تاثیر لري. نو په لومړي سر کې دې لومړني هغه حقونه چې د افغان نجونو کېږي، د تعلیم په برخه کې، دندو په برخه کې، ځکه دا ډېر یو مهم برخې دي. وروسته د هغې څخه موږ کولی شو چې ورځ په ورځ باندې د افغان ښځې چې ډېر قهرمانې ښځې دي په هره برخه کې کولی شي چې ولوبېږي او همدغه کانفرنسونه یو مثبته پایله ولري، او په آخر کې موږ یو دې نتیجې ته ورسېږو چې هر ښځه خپل حق لاسته راوړي او هر هغه څه چې یو ښځې حق کېږي هغه په اسانۍ ډول باندې، خوشبخته ډول باندې، په یو ښه مبارزې سره لاسته راوړي.
ډېره زیاته مننه کوروادن. اغلی امرخیل اوس بېرته له سټوډیو سره وصل ده. اغلی امرخیل، همدغه پوښتنه له تاسو څخه هم کوم. تاسې هم د دې پلوی یاست چې په تدریج دې کار وشي، اوله کې دې حداقل په طالبانو په دې حد کې فشار راوړل شي چې نجونو ته او ښځو ته د تعلیم او د کار حق ورکړي، او کنه فکر کوي چې له دې اوله سره دې په ټولو برخو په دوی باندې فشار راوړل شي چې لکه څنګه چې اغلی جلالی ویل دوی ته باید مساوي حقوق ورکړي، په حکومت کې باید شراکت شریکی شي او په ټولو برخو کې دوی ته ونډه ورکړل شي؟
بیا هم سلامونه سروان ته، په بخښنه سره چې ستونزه مخ راغلې وه زقت سولمه. البته ولې نه، که چیرې په طالبانو باندې البته په تدریج ډول باندې کار وسي بهتره ده، یعنی یو سره که چیرې ټول قواعدات ورباندې واضح، خو دقیقا موږ تاسو ته معلومه ده دا ټول قواعدات هغوی نه مني، هغوی ځکه ځان ته مستقل دولت وایي. حتی که چیرې موږ تاسو وګورو نړیواله قربان یو سری قواعد وضع کړي وه، هغه یې هم بېرته سری خو یعنی برخلاف د هغوی هم عمل کړی ده. نو یو ځله قواعدات شاید نور هم د ښځو په ژوند کې زیات تاثیر راولي، شاید زیات ستونزې لري او هم ورته زیاتې شي، هغوی هڅه نه کول باندې نړیوال قواعدات زیات وځه کې هغوی په ښځو باندې فشار راولي. نو دلته که چېرې په تدریجي ډول باندې کار وشي کېدای شي یو مثبته پایله ولري، خو که داسې یو ځل ټول قواعد په طالبانو باندې هم وځه شي ممکن نه ده چې هغوی د ټول قواعدات ومني او بیا هم په کوم باندې یو سری قواعدات کام کی. البته لکه موږ ورځ مکلف طالبان راغلي دی افغانستان ته، یعنی کوم وخت حکومت سقوط کړی دی، لاول ورځ نه تر اوسه پورې همیشه قوانین چې په کوم باندې وضع کیږي کچې نړیوال هم فشار ته راوړي، د خو بیا یې هم د یو څه څنګه نه دی منل دي، یعنی هیڅ توجوبه هم نه درکای با، یعنی برخلاف دی وی بیا هم عمل کړی دی. نو که په تدریجي ډول باندې په پلان باندې کار وسی نړیوال وسره یو سری قوت باندې راوړي په نارمل ډول باندې، نو کېدل څه نه کېدل ولري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. اغلی جلالی، څه فکر کوي ک چیرته یوازې هم دغه غوښتنه چې طالبانو کیږي چې ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي، په کله چې همدا غوښتنه کیږي نو نړیواله ټولنه هم له افغان ښځو سره ولاړه ده، ملاتړ یې کوي، او که چېرته غوښتنې تر دې زیاتې شي فکر کوي چې نړیواله ټولنه به په نورو برخو کې ملاتړ وکړي؟
په دې باندې خو تاسو پوهیږئ، دلته جناب صفی صاحب هم ناست دی، چې طالبان د اوسنۍ وضعیت څخه د میرمنو په حق لا باندې، که هغه د تحصیل مسله ده، که هغه مثلا د کار مسله ده، که هغه هر نوع محدودیت دی، یو سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان حتما د هغه تر شا دی.
په دې باندې سیاسي استفاده نه منظور سره لدینه دوی څه سیاسي استفاده کوي؟ ظاهرا خو دا د دوی له سیاسي نظره دوی ډېر په تاوان دی چې څوک یې په رسمیت نه پیژني.
خبر هم دلته ده چې کچيري دلته خو طالبان یو شمیر قدرتمند هیوادونو سره لکه امریکا سره خپل تعهدات یې هغوی ته ورکړي دي، او طالبان په همدې شکل ساتل دي ځینې هیوادونو په نفع باندې دي. زه همدې مسلې ته مرازم، خو زه غواړم هغه پوینټونو ته اشاره وکم چې مخکې خویندې ورته اشاره درلودلې، مهمې دي، دلته خویندې را سره دي، هغو ته مرازم که چیرې وخت و همدغه مسلې ته په جزئیاتو باندې راځمه. نو په دې خاطر باندې چې دغه مسلې څخه طالبان سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان همیشه د دغه محدودیتونو شاسته دی، یعنی طالبان دغه تصامیم په خپل سر باندې نه نیسي، او کچیر دلیل یوازې دا وایي چې طالبان د جهالت په خاطر دا کار کوي، دا خبرم نه ده. یعنی په دوی کې ځینې داسې رهبران سته دي چې هغوی واقعا په دې پوهیږي چې په اسلام کې د میرمنو لپاره هیڅ نوع محدودیت په دغه مسایلو کې نه
شته. داسې ویل کېږي هغوی چې پوهیږي د هغوی وس نشته، هغوی قدرت کم لري.
دقیقا. نو دلته د همدې خبرې څخه معلومیږي چې طالبان خصوصا هغه کسان چې دا تصمیم نیسي هغوی مستقل نه دي. په دې کې یا قطر دی یا پاکستان دی، د دوی په شمول باندې ځینې نور قدرتمند هیوادونه، حتی د منطقي هیوادونه چین د همدا اوس د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله په څه خاطر دي؟ که طالبان په رسمیت باندې او پیژندل سي، دوی نور نسی کولای چې په غیر قانوني او غیر مسلکي شکل باندې موادن د افغانستان څخه وباسي، په لوړه کچه باندې اقتصادي قراردادونه ولري. روسیا دی د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله دي، په دې خاطر باندې چې هیڅ کله روسیا نه غواړي چې د روسیې ضد هیوادونه چې تر ټولو غلوی هیوادی امریکا دی د طالبانو څخه د دوی په ضد باندې استفاده وکړي. ایران دی، خو خیر دغه مسایل سیاسي بحثونه دي، پیچلي بحثونه دي. د همدغه میرمنو مسلې ته که چیرې زه بیرته راسمه، ګوري زه په طالبانو باندې دا باور نه لرم. تاسو فرض کوئ چې نن طالبان دا ومني چې د مکاتب د نجونو مکتبونه دي سر له سبا څخه خلاص سي، اول خو په طالبانو باندې دا هیڅ باور نشته. دی هغوی چې د بشري حقونو د کنوانسیونونو د اوو کنوانسیونونو غړیتوب افغانستان لري، هغه چې هغوی ته متحده پاتې نسول، که چیرې همدا نن وایي چې سبا مکاتب خلاص دي، د دې ګرانټي هیڅوک نه ورکوي چې څو ورځې بعد دا مکاتب بیرته بندېدلی سي. یو خبره. دوهم مسله دا دی چې فرض کړي چې مکاتب خلاص سو، طالبان په خپل څو جلساتو کې چې یو هغه جلسه یا د سټیټمنټ د دوی رسنیز هم سوله، په ډیره بشرمانه شکل باندې وایي چې مثلا موږ به دغه نصاب داسې جوړ کړو چې د پاکستان مینه د افغانانو په زړه کې زیات سي. البته یوازې دا مثلاً شاید دا یو خبره وای یا نه وه، لیکن هغه افراطیت ته چې موږ او تاسو فکر کوو، زه نه وایم چې د نجونو مکاتب دې نسي خلاص، که چیرې د څو ورځو لپاره هم خلاصېږي، د یو ورځې لپاره هم چې خلاصېږي، یعنې دا اوس چې د یوې ورځې لپاره هم بند پاتې سي، څوک یې نسي جبرانولی. نو زه د دې خلاف نه یم، لیکن دلته اساسي تغییرات باید راسي. افغانستان یو نظام ته ضرورت لري او هغه مشروع نظام دی. افغان چې د اوس لپاره طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه په نړیواله سطحه باندې افغانستان څوک په رسمیت باندې پیژني. په دوهم قدم کې افغانستان قانون ته ضرورت لري. افغانستان مدني قانون نه لري، افغانستان جزایی قانون نه لري، افغانستان اساسي قانون نه لري، افغانستان حتی د شریعت پر مبنا باندې قانون نه لري. تاسو د قانون تعریف کچیری وګوري، دوی دغه کوم فرمانونه چې راوستل دي او خپل د ځان څخه، تاسو حنفی فقه ته مراجعه وکړئ. زه یو مثال وایم، دا نور مسائل بیا د تاسو پک په نظر کې ونیسئ. دوی وایي چې د ښځې ژغ عورت دی، را دې سي د انفی فقه په هغه باندې در سره عدلی باندې در سره استدلال وکي. که یو آیات راغلل، یو حدیث راغلل، یو فقه اصول یا قاعده راغلل، په دې کې زه نور میډیا ته نه راځم، دغه چالنج زما له خوا دوی ته. په هر حال باندې یعنی موږ چې کله وایو او په دې باندې پوهېږم، زموږ خویندې په جانب دي تدریجي شکل باندې مخ ته تلل، ځکه موږ وخت ته ضرورت لرو. اول سفیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړله چې د میرمنو تر مابینځ هم یو سلسله بې اعتمادي سته دي. د نوی نسل په منځ کې بې اعتمادي سته، ځکه په پخواني سیاسیانو باندې دوی باور نه کوي. زه فکر کوم موږ اول یو تعداد وخت ته ضرورت لرو چې یو ټرست بلډینګ وسي، یو اعتماد سازي وسي، او دا وخت نیونکي ده چې دا خپل دلالت په دې باندې کوي چې همدغه پروسه په تدریجي شکل باندې روان دی. په دوهم مسله باندې د نړیوالو څخه موږ داسې ژر اقداماتو هیله نسو کولی، توقع نسو کولی، ځکه نړیواله ټولنه که چیرې کولی سوی د هغه مندیت تاسو مطالعه کوي، د شورای امنیت اووم فصل تاسو مطالعه کوي، د خپل د مندیت مطابق کولی سي مداخله وکړي افغانستان کې صلح امنیت او د افغانستان د بشري حقونو د تحکیم په خاطر باندې قدم پورته کړي. لیکن نه کوي، ولی په دې خاطر باندې چې دوی خپله مستقلانه عمل نه کوي، د قدرتمند هیوادونو تر تاثیر لاندې د سازمان ملل متحد خپل منډیت لري د افغانستان لپاره،
هغوی هم په خپل منځ کې اتفاق نه لري. البته په وروستیو کې معلومه شوه چې د امنیت شورا یو اعلامیه وه، تصویب ترې نه شودله. ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو دوه اورېدونکي منتظر پاتې دي، اول به دوی ته ورشو. ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
سلامونه څاروان صاحب تاسو ته، امرخیل خور ته، جلالی خور ته، شمس خور ته، او همدارنګ ګران صاحب ته. محمد انیف الهام یم، د زابل مرکز کلات مې اړیکه نیولې ده.
مهرباني کوئ الهام صاحب.
مننه څاروان صاحب، دا چې ډېره خوندوره موضوع مو ټاکلې ده، نو زما په نظر او زما په فکر سره خدا چې په افغانستان کې اوس جنگ ورکته، فساد نسته، ظلم نسته، او خوشبختانه چې ځینې پروژې هم د کار یو یعنی روان ده، که د ټاپي پروژه ده، که د پښتپې کانال ده، دا یو لوی لاسته راوړنې دي. او زه داسې وایم، دغه کومې خویندو باندې سي مکاتب بند سوي دي، پوهنتونونه بند سوي دي، که د همدې پوهنتونو پر ځای باندې له طالبانو سره په مستقیم ډول همدغه خویندې خبرې وکړي، چنیفار ولایت کې لوی لوی مدرسې جوړې سي د همدې خویندو لپاره، همدا مدرسو کې بیا لیلې هم شتون ولري، دا مو کېدلای سي زموږ د خویندو سره په سواد کې ډېرې مفیدې تمامې سي. ځکه زموږ همدا خویندې اوس دا خو ګوره تر لمر سپینه خبره ده چې ډېرې بې سواده پاته دي، په لیرې اطرافو کې پوهنتونونه بند دي. یو خور که زده کړه کوي، دغه خور کولی سي ودې دنیا ته یو باسواده ماشوم وړاندې کړي، همدغه ماشوم کولی سي بیا د ټولنې په ګټه تمام سي.
تاسو ول چې مدرسې ورته جوړ کړي، کله په دې برخه کې خو مشکل نه و؟ یعنی ښوونځي یې درلودل، لیسې یې درلودې، په پوهنتونونو کې و، ښځې وې، نجونې وې، فعاله وې، دا مدرسې، ښوونځي، پوهنتونونه، دا خو باید همدا ورته خلاص کړي. دوی هم همدا غواړي چې ورته پرانستل شي.
خو زما څاروان صاحب د موجوده نظام څخه همدا غوښتنه ده، د یو افغان په حیث، یو ځوان په حیث، زه داسې وایم، اوس خو تاسو حکیمان یاست، هر څه امنیت ستاسو په لاس کې ده، یعنی فساد مو له منځه وړی ده، دا بالکل سپینه خبره ده، سي له منځه مو وړی ده، پر دې باندې کله سترګې نه سي پټېدلای. خو خبره دلته دی ده، سي امنیت هم ستاسو په لاس کې ده، طالبان هم ټوله تاسو یاست، که د پوهنتون پر دروازه یو طالب دم تاسو یې پر کولای سي پر ما دروازه باندې ودروي، امیر هم تاسو یاست، یو د پوهنتون رئیس او استادان هم ستاسو په کنټرول کې دي. زه وایم دا خویندو ته که لوی لوی مدرسې جوړې سي، دیني زده کړې دې وکړي، خو سي وي کړي بس بې سواده پاته نه سي.
مهرباني.
پښتنه می دغه د چې اوس په افغانستان کې پونتونونه باندې موږ د جلالي خور څخه د پښتنه د موږ څو متخصصین ډاکټران لرو او دغه پراتلونکو څو کلونو کې څومره یعنی کمیدلای سي دغه متخصصین څونه وتلی دي څونه په هیواد کې په وظیفو باندې اختیار او څونه به وظیفي دي
دا پښتنه خو باید د عامې روغتیا وزارت درکې د اسرائیل هغوی سره دي. البته په دې اړه به د آغلي جلالي نظر وغواړو چې څومره چې دا پوهنتونونه هر کال بند پاتې کیږي څومره نجونې له درسونو محرومیږي او څومره دا امکان کمیږي چې موږ ډاکټران کمی شي، نه صرف ډاکټران، په هره برخه کې ښځینه قدر مو کمی شي.
سروان صاحب د جلالي خور یو پوښتنې ته زه داسې وویل وای امریکا کولای سي پر افغان طالبانو باندې که جبر راولي یا زور راولي کېدلی سي دې لارې ته راسي. زما په فکر سره زه خو دا وایم د امریکا دغه وضعیت دلته رامنځته کړی. د امریکا ګوره که وګورو دغه ته فلسطین
ته که تاسو دومره ډېر اوږدې خبرې وکړي بیا خو ځواب نشي درکول کېدی، وخت ډېر کم لرو. ډېره مننه الهام صاحب. آغلي جلالي که تاسو لنډ ځواب ورکړئ کور ودان.
جان خوردی جار سه زخپلم د زابل کیلو یسوی ما د زابل په محوطه کې خو زه دغونه درته ویلی سم چې دغه عصري علوم او دینی علوم د اسلامي فقه د حنفي فقه په اساس باندې سره ویشل سوی نه دي. یعنی ته د اسلام په هیڅ ځای کې په هیڅ کتاب کې دا نه سي پیدا کولای چې ویلي دي چې د دنیا علم یا د آخرت علم. علم علم دی او عصري علوم مدرسه ولی د عصري علوم ځای نسینی ولی په دې خاطر چې هلته عصري علوم نه تدریسیږي، لیکن مکتب ولی د مدرسې ځای نیولی سي ځکه په مکاتبو کې موږ تقریبا 15 یا شپږ وو مضامینه درلودل چې دینیات و تفسیر و قران کریم و او همدارقه مقاید شریف و عربي ژبه او دغه مسائل پکې تدریسېدله. نو په همدې خاطر باندې د سپلنډه کې درته وایم چې پر تاسو باندې دا فرض او واجب دی چې خپل د ښځې د حق څخه، خپل د خور د حق څخه، خپل د لور د حق څخه دفاع وکړي. موږ یوازې ما پرېږدي ګوره په افغانستان کې چې هر حالت راغلی دی میرمنې خپل ملالیتوب ښکاره کړی دی او د ملالې په رقم باندې د میوان په میدان کې درېدلی دی په هر ډګر کې. نن ورځ د افغانستان میرمنې تاسو ته ضرورت لري. موږ هم په افغانستان کې جګړه نه غواړو. د امریکا اوس نو سړی څه وایي؟ امریکا موږ څه په بلا باندې وهو؟ بلای په پسې موږ امریکا څه کوو؟ او زما غوښتنه دا نه ده چې امریکا دې راسي فشار دې راوړي. امریکا دا اوس طالبان ته پیسې لیږي او دا یو حقیقت دی او یو تریخ حقیقت دی. موږ غوښتنه د سازمان ملل متحد څخه په دې خاطر باندې دي چې تقریبا مختلف هیوادونه غړیتوب لري، د دوی منډیټ ده، مسؤلیت دی، د مسؤلیت په اساس موږ د دوی څخه غوښتنه کوو. مننه، وخت ډیر نشته کني نوري خبرې مې کولې.
وخت کم دی، ډیر مننه. یو بل اوریدونکی هم دی ځکه چې اوریدونکو ته مو ډیر موقع ورنکړه، که تاسو لطف وکړئ او لنډې خبرې وکړئ مهرباني.
مننه سروان صاحب، سلامونه.
سلامت حسین، مننه. لښ ژر
او خوشاله اوسئ. محمد علی احمدی هم البته موږ هم دغه نظر لرو. سروان صاحب کومه غونډه چې البانیا کې اوس ویه کېږي مثلا، نو ټول وګورئ دغه افغانان هنري وي، دغه لوستې کسان چې دي باندې دي دام ښه خلک دي. زما په اصطلاح زه ورته ګورم زیاتره وخت دوی څه نظر نه لري. په دې هکله افغانستان کې وګورئ چې مشکلاتونه خو بیخي ورځ له ورځې زیاتېږي. یعنې تقریبا خلکو ته کار نشته، کار مه او ملایانو ته کار ده، تقریبا ترس دی ملایانو کې. نو په ټوله کې موږ داسې ویلی سو چې دا کار داره په بیا وړی نه شړی کېږي. موږ تاسې اصطلاح وه، نو خلک فقر له لاندې دي، تقریبا ستونزې زیاتې دي. نو دغه جدي کار وکړي، داسې کار وکړي چې دا کار وویشي خلکو باندې، داسې نه کېږي. نو درې کاله خو یو سوس کې وخوري ډېر مړېږي، یو څوک انصاف ولري. نو اوس وګوره خلک رښتیا هم ګورو، موږ خلک در به در وي، خاورې په سر دي، مکتبونه باید خوش شي، بدیات له باندې باید مکتبونه بدې مانا خوش شي. موږ زیاتره وخت سروات د مشران ته احترام کوو. موږ وایي چې نن سبب اصلاح کېږي، نو دوی اصلاح کېږي، نه باید اصلاح شي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه احمدي صاحب، سلامت اوسئ. ګران صاحب، که تاسې هم لنډې خبرې وکړئ، ستاسو په نظر نړیوالو ته په افغانستان کې څه مهم دي؟ آیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونه، او که دا چې امنیت هلته وي او نورې دنیا ته خطر نه وي متوجه؟ مهرباني.
زما په باور سروان صاحب چې نړیوال او همدارنګه ګاونډي هیوادونه اول خو دا دی چې باید په افغانستان کې مداخلې ونه کوي، لکه دا نیمه پیړۍ چې مداخلې وکړي او دا پراکسی وارفیر ته ادامه ورکړه او دا نیابتی ابزار وس هم په پیسو اخلي. یو دا خبره ده بل په داخل کې وای د فارن پالیسی بیگینز ات هوم. په داخل کې باید دا واکمنۍ چې تر وسه دوی د حکومت ولې دا واکمنۍ ولې حکومت یې نه دی جوړ کړی، ځکه حکومت هغه دی چې هغه د خلکو د باورونو په اساس باندې رامنځته شوی. یعنی په داخل کې قانونمند اداره نشته دی. زه فکر کوم چې باید نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي، که لوی قدرتونه دي که د سیمې هیوادونه دي، د افغانانو په امورو کې مداخله ونه کوي او په دغه طالبانو باندې هم فشار راوړي له مختلفو لارو څخه، او هغوی دې ته یا مجبور کړي یا یې وهڅوي چې په افغانستان کې یوه قانونمند اداره رامنځته کړي.
ګران صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. وخت هم دومره و. له ښاغلي امیر ګران څخه محترمې نظیفه جلالي، اغلی هیله شمس او اغلی خاطر عمر خیل څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړله. تاسې اورېدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعت اورېدای شئ.